بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ تاوده سلامونه قبول کړئ. زه فاطمې له خپلو نورو همکارانو لرنۍ مازدیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبې د 1401 هجري لمریز کال د ثور یا غوایی د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارک میاشتې له 23 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابر ده. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې اول به د ایران، افغانستان او د نړۍ او سیمې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورت هم لرو. ورپسې د ایران او سعودي د خبرو اترو د 15 پړاو تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدلی شي. بیا به د روژې د مبارک میاشتې 23 ورځې ځانګړې دعا واورئ. وروسته بیا د قوس د نړیوالې ورځې په مناسبت د پوهنتون د استاد ښاغلي لطیف مل سره زموږ د همکار مرکه واورئ. بیا به ورځپانو ته کتنه نا پروګرام ته غوښ شئ، او په پای کې ستاسو په لیکنو مشتمل د هر کله راشه په پروګرام سره نننۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. دا وخت په تهران کې 15 بجې. اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا له ایران په سیاسي او پوځي ماتې عادت شوې ده. ایرانی په بنسټ شرکتونه روسیې ته د صادراتو لپاره چمتو دي، او په پاکستان او افغانستان کې د قدس د نړیوالې ورځې د نمانځنې چمتووالی. اوس هم بشپړ خبرونه. بهادری جهرومی وویل امریکا له ایران سره په سیاسي او پوځي ماتې عادت شوې ده. د ایران د حکومت ویاند وویل امریکا او د ایران د ملت نورو بدغواړو کلونه وشول چې له ایرانه د سیاسي او پوځي ماتې خوړلو عادت پیدا کړی دی. د ایرنا د رپورټ له مخې علي بهادری جهرومی نن په یوې بیانیه کې د تبس واقعې ته په اشاره سره د ایران له ملت څخه د امریکا د ډیرو زیاتو ماتیو او د هغې د محاسباتو د ګډوډېدو یوه وجه د ایران د خلکو ایمان او له اسلامي ټولنې څخه الهي حفاظت وبلله، او وی ویل مقدسه دفاع او له هغې وروسته وختونه له داسې نښو نښانو ډک دي چې له محاسبه شوې پرېکنده ماتې د ایران د ملت په حتمي کامیابۍ بدله کړې ده، چې یوه نمونه یې د بندیزونو ماتې ده. بهادری جهرومی زیاته کړه امریکایانو په زلونو ویلی دي چې د بې مخینې بندیزونو په لګولو سره به د ایران ټولنه له دننه څخه دړې وړې شي. هغوی حتی له ترهګرو منافقینو سره په ګډو غونډو کې هم د تهران د فتح کولو تاریخ او نقشه هم برابره کړې وه، خو دغه ټول اقدامات په ماتې بدل شول. ایرانی په بنسټ شرکتونه د روسیې د صادراتو لپاره چمتو دي. د ایران د ولسمشري ایجاداتو او ترقی فاونډیشن د توانمنې مدیر روسیې ته د په بنسټ محصولاتو د صادرولو لپاره د ایرانی په بنسټ شرکتونو د چمتووالي خبر ورکړ. د صادراتي ایجادونو نهویشتم نندرتون کورنیو په بنسټ شرکتونه او د روسیې د تجارتي پلاوي پښتون سره په تهران کې جوړ شي. د په دغه نندرتون کې څو ایرانی په بنسټ شرکتونو په ارتباطاتو او اطلاعاتو په برخه کې مختلف محصولات نندارې کې خودل. زموږ د خبریال رپورت له مخې میرمن مرزیه شاورتی وویل په تیرو 28 موردونو کې 15 شرکتونو وکړای شو د معاهدو په لاسلیک کولو سره بهرنیو هیوادونو ته خپل محصولات صادر کړي. د ایران د ولسمشری د ایجادات او ترقی د فاونډیشن توان مننو مدیر زیاته کړه درنه را وړنې په دغه موردونو کې د ایران د پوبنسټ شرکتونو ساينسدانان او د روسي بازار موندونکو روسي او نورو هیوادونو ته د ایران د پوبنسټ محصولاتو د صادراتو لارو چارو په اړه خبریتري او سلامشورې وکړي. ل ترکیه وستل شوی کډوال افغانستان ته ستانه کړی شول. ل ترکیه څخه وستل شوی ل 200 زیات افغان کډوال کابل ته ستانه کړی شول. د اوا خبری اژانس د رپورت لمخې د ترکیه حکومت 228 افغان کډوال وستل او کابل ته ستانه کړل. په ترکیه کې حکومتي چارواکي د کډوالو د وستلو د توجیه لپاره د غیر قانوني کډوالو عبارت تکراروي. د ترکیه د ختیز مالاتیا صوبې د چارواکو د وینا له مخې له دغې سیمې څخه تر اوسه 671 افغان کډوال د کرایه په الوتنو کې کابل ته ستانه کړی شوي دي. ترکیه افغان کډوال لنیول وروسته په کمپونو کې غونډوي او بیا یې افغانستان ته ستنوي. د رپورت لمخې ډیر ژر به له ترکیه څخه د وستل شویو افغان کډوالو شمیر ډیر زیات شي، ځکه چې د مالاتیا صوبې ګڼ شمیر مهاجر کمپونه له داسې کسانو ډک دي چې ټاکل شوی ده کابل ته ستانه کړی شي. په داسې حال کې چې ایران د امریکا د سختو بندیزونو باوجود میلیونونو افغان کډوالو د تود ارکلی په وجه د نړیوالو بشر دوستانه ادارو او د ملګر ملتو د مشر انتونیو ګوتریش لخوا ستایل شوی دی، ترکیه په سلګونو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي او لا نور هم ستنوي. په افغانستان کې د قدس نړیوالې ورځې د لمانځنې لپاره چمتووالی را روان دی. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې په خاصه توګه جلال آباد، مهترلام او اسادآباد ښارونو کې د تبلیغات بورډونه په نصبولو سره د قدس د نړیوالې ورځې د ښې او پرجوش لمانځنې لپاره چمتووالی را روان دی. په دې اړه له جلال آباد څخه زموږ همکار راپورټ راکوي.
په ختیځو ولایتونو کې د قدس نړیوالې ورځې د خیر منځلې لپاره چمتووالی روان دی. د جلال آباد، مهترلام او اسدآباد په ښارونو کې د تبلیغاتي بولبیردونو په نصبولو سره د قدس د نړیوالې ورځې د خیر او پرجوش لمانځنې لپاره چمتووالی روان دی. د اسلامي مقدساتو نه د ملاتړ د خودجوش حرکت غړی محمد نعیم کشاف وایي په پام کې ده چې د مهترلام او اسدآباد په ښارونو کې په هغه جوماتونو کې چې د جمعې لمونځ ادا کېږي د خطبې پر مهال د فلسطینیانو د ملاتړ او دغه راز د اسرائیلو د غاصب رژیم د غندنې لپاره ډله ییزې دعاګانې وشي او همدارنګه تر لمانځه وروسته په یادو ښارونو کې سوله ییز لاریونونه هم ترسره شي. محمد نعیم کشاف وایي په جلال آباد کې به هم د بېوزله فلسطینیانو په ملاتړ کې لاریون ترسره او دغه راز به د روژه ماتي لپاره د دیني عالمانو، قومي مخورو او اهلي خبره شخصیتونو په ګډون یوه ستره غونډه جوړه او ویناوال به د فلسطیني مسلمانانو له برحق ادایې نه د ملاتړ او د اسرائیلو د صهیونیست او ظالم رژیم د غندنې لپاره ویناوې وکړي. د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه هر کال په زیاتو اسلامي هیوادونو کې د سوله ییزو لاریونونو په ترسره کولو سره له فلسطیني مسلمانانو څخه ملاتړ او د اسرائیلو د ظلمونو او تیریو غندنه کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. د پاکستان مجلس وحدت مسلمین د فلسطین، کشمیر او یمن له مظلومانو څخه د ملاتړ په غونډه کې له صهیونیزم سره په مقابله کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او جنرال قاسم سلیمانی له رول څخه قدرونه وکړه. د ایران پریس د رپورت له مخې د دغه غونډه پرون د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې او د دغه هیواد د مختلفو طبقو د سیاسي او مذهبي اجتماعي شخصیتونو او فعالانو پښتون سره جوړه شوه. د مجلس وحدت مسلمین عمومي سکرتر علامه راجا ناصر عباس له دغه خبری اژانس سره په مرکه کې د اسرائیلو ناروا رژیم ته رسمیت ورکولو لپاره د نړیوالو قوتونو له کوششونو سره په یو وخت د اسلامي انقلاب د ستر ارواښاد رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه لخوا د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه د قدس د ورځې نومول د اسرائیلو د نیواګریو څخه د فلسطین د نجات لپاره د اسلامي نړۍ کوشش او د مسلمانانو آگاهی زمينه جوړونکې چاره وبلله. هغه همدارنګه د فلسطین ولس د مشکلاتو په کمولو کې د شهید جنرال قاسم سلیمانی رول ته په اشاره سره هغه د قدس شهید و نوموله. د روژې د مبارکې میاشتې راتلونکې جمعه یعنی جمعه الوداع په ټوله نړۍ کې قدس د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او په دې موقع به په مختلفو هیوادونو کې مسلمانانو د وړومبنۍ قبلې او د فلسطین د ازادۍ لپاره او د صهیونیست رژیم او د هغه د ملاتړو پر خلاف مظاهرې کوي. حامد کرزی د نجونو د شونځیو پر پرانستل تاکید وکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له یو شمیر مدني فعالانو سره په کتنې کې په دغه هیواد کې نجونو د شونځیو په پرانستل کېدو تاکید وکړ. د کرزی د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د ناستې ګډونوالو د نجونو د ټولو شونځیو پر پرانستل کېدو او د غراز دندو ته د ښځو پر ګرځېدو هم تاکید وکړ او زیاته کړې چې ښځې هم باید د نرانو په څیر زده کړې وکړي چې په هر اړخیزه توګه د هیواد په آبادۍ او ښیرازۍ کې خپل ونډه ادا کړی شي. په ورته وخت کې پخوانی ولسمشر هم د شونځیو د پرانستل کېدو په موخه د شونځیو غږ د ټولو افغانانو غږ بللی او یو ځل بیا یې د نجونو د شونځیو پر پرانستل کېدو او دغه راز د دندو ته د ښځو پر ګرځېدو ټینګار کړی دی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان طالبانو موقته حکومت ژمنه کړې وه چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم به ټول ښوونځي د نجونو په مخ پرانیزي، خو هغه وخت بیرته له خپلې ژمنې په شا شول په داسې حال کې چې نجونې د ښوونځیو دروازې ته رسېدلې وي. د طالبانو د عمل په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو او غندنو سره مخامخ شوي او د افغانستان په ټرافیکي پیښه کې طالبانو ته مرګ ژوبره واوښته. د افغانستان نورستان ولایت کې د یو سیمه ییز چارواکي په ګډون نهه طالبانو ته په یو ترافیکي پیښه کې مرګ ژوبله واوښته. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د نورستان د والي ویان سیف الدین لټون وایي د نورستان د مرکز پارون او امام ولسوالۍ ترمنځ د سړک د خرابوالي له امله یو موټر له خپلې لارې بې لارې او چپش بو چې له امله د نوموړي په وینا د نورستان ولایت او امام ولسوالۍ پخوانی ولسوال مولوي احمد شاه حقمل چې تازه د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی و له نورو درې ملګرو سره خپل ژمن له لاسه ورکړ او 15 تنه نور طالبان ژوبل شوي دي. د نورستان د والي ویاند وویل ټپیان د درملنې په موخه د کونر مرکز اسدآباد به مرکزی روغتون ته وړل شوی، خو نوموړی د روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې له خلکو ډیره قرباني اخلي. څه وخت وړاندې د افغانستان په لویدیز ولایت هرات په یو ټرافیکي پیښه کې 8 تنه طالبانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
ډیر قدرمن اوریدونکو وسم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې د ایران او سعودي د خبرو اترو د پنځم پړاو ویره او هیلې نومیږي. په بغداد کې د ایران او سعودي ترمنځ د خبرو اترو د پنځم پړاو په جوړېدو سره د خبرو اترو د شپږم پړاو لپاره زمينه هم برابر شوې ده. د دې باوجود چې دغه خبرې اترې د عراق په منځګړیتوب سره شروع شوې دي، خو د خبرو اترو په پنځم پړاو کې عمان هم یو مثبت کردار ادا کړی دی. عمان له دې مخکې د ایران او امریکا ترمنځ په اټومي خبرو اترو او همدارنګه د یمن او سعودي ترمنځ په خبرو اترو کې رول ادا کړی وو او ځکه د خبرو اترو په پنځم پړاو کې د عمان رول لوبونه سیمه ییزو اړخونو ته د دواړو خبرو اترو د لمن د لا زیاتې غځېدو نښه کېدلی شي. د تهران او ریاض د خبرو اترو پنځم پړاو او د مذاکراتي ټیمونو د کمیت او کیفیت د اندازې د زیاتېدو او همدارنګه د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د شتون له لحاظه د پام وړ دی. لدې نه په تیرېدو د خبرو اترو پنځم پړاو د امنیتي خبرو اترو د ختمېدو او سیاسي خبرو اترو ته د داخلېدو ټکی دی، او په همدې بنیاد ویل کېږي چې د خبرو اترو شپږم پړاو به په سیاسي سطح او د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو ترمنځ وي. د خبرو اترو د پنځم پړاو په اړه مختلفو چلندونو او غبرګونونو له همدازل ګټور او مناسب اطلاعات منعکس کوي. ایران په ځلونو له سعودي سره د خبرو اترو دوام ته خپل چمتووالی اعلان کړی او دوام یې د مقابل لوري له ارادې سره تړلی بللی، او د عمل هغه خپلواکۍ ته په پام سره چې د بهرنی سیاست په برخه کې لري د خبرو اترو د پنځم پړاو او د هغه د نتیجه لرونکي خبرې خپور کړ. خو سعودي لوري په محافظه کاری او احتیاط سره عمل کوي، او داسې ښکاري چې یا هم هغه له کاذب غرور سره مخامخ دی او نه غواړي خبرو اترو ته ضرورت یې په ډاګه شي چې په خپل اند خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې د زیاتې چانزنۍ قوت ولري، او یا دا چې داسې ښکاري چې د صهیونیست رژیم د خپګان او حتی د قهر سبب شي. دغه رژیم د فارس خلیج د حوزې له عربو هیوادونو سره د روغې جوړې په باب په دې هدف سره خلاص کړی چې له ایران سره د دغه هیوادونو تاریخي او ریښه لرونکي او دوستانه تعلقات زیانمن کړي، او له ایران څخه د ویرونې د پروژې په کارولو سره هغوی خپل لوري ته راوکاږي. دغه رژیم ځینی واړه عرب هیوادونه چې اتفاقا د سعودي دوستان او نږدې هیوادونه دي ځان ته راکاژلی دي، او امید درلودلی دی چې په راتلونکو وختونو کې سعودي هم دغه ډله کې شامل کړي. له دې امله دغه رژیم د ایران او سعودي په تعلقاتو کې د تاوتریخوالي، کمښت او هر ډول روغې جوړې ته د ګواښ نظر کوي، او همدا چاره له ایران سره د خبرو اترو د پنځم پړاو د پټولو لپاره د سعودي یوه وجه کیدلی شي. البته اسرائیل د ایران او سعودي له تعلقاتو څخه د تاوتریخوالي په کمولو کې په ګروهنو کې یوازې نه دی، او لویدیځ هیوادونه په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په سعودي باندې د تړلو ستر وسله خرڅوونکي دي هم تر څنګ لري. دغه هیوادونو د دغه ناځوان مردانه او انساني ضد سیاست په غوره کولو سره د سعودي د سلګونو میلیارد ډالري پانګونې او تیلي دوامدار درآمدونه چې په کورنۍ او سیمه ییزه ترقۍ خرڅ کېدلی شي د خپلو وسلو کارخانو ته پیچکاري کړي دي، او هم هغه شان په یمن کې د زرګونو کسانو قتل عام لیدل کېږي. تر هوسه هیڅ یو لویدیځ هیواد د ایران او سعودي د خبرو اترو د پنځم پړاو د کامیابیدو له اعلان هرکلی نه دی کړی، او د لویدیځ د رسنیو او خبري اژانسونو د پالیسۍ څېړنې هم خودنه کوي چې یا یې دغه خبر بایکاټ کړی دی، او یا دا چې د ایران او سعودي د خبرو اترو د پنځم پړاو خبرو اترو ته له اشاره نه پس بې له څه ځنډه د ایران او سعودي د تعلقاتو زړې وړې راځپړدې دي، او له تاریخي واقعیاتو یا قومي مذهبي د درزونو په څیړلو سره کوشش کړی دی چې دغه درزونه لږ تر لږه د خبرونو په سطح کې ژوندي وساتي. دغه چلندونه خودنه کوي چې د ایران او سعودي یا بل هر اسلامي او عربي هیواد ترمنځ د فاصله او دښمنۍ رامنځته کول په همغه اندازه چې د دغو هیوادونو لپاره ضرر او زیان رامنځته کوونکي دي، د صهیونیست رژیم او په لویدیځ کې د نورو وسلو خرڅوونکو لپاره یو فرصت دی، او په همدې وجه دغه ټولنې د ایران او سعودي په تعلقاتو کې هر ډول پراختیا ته د ګواښ په سترګه ګوري، او بې له شکه خپل ټول کوششونه له دې کار سره د مقابله لپاره کاروي، او په همدې وجه د تهران او ریاض په تعلقاتو کې وروستۍ پراختیا هغه وخت نتیجې ته رسیدلی شي چې د دغو خنډ اچونو په وړاندې د سعودي لوري له هوښیارۍ او بیدارۍ سره ملي وي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د روژې د مبارکې میاشتې د درویشتمې ورځې دعا.
اللهم اغسلني فيهم من الذنوب وطهرني فيهم من العيوب وامتحن قلبي تقوى القلوب يوم قيل أثرت المذنبين.
اي لويا خدايا پدي پاکي مياشتي کي مي گناهونا وينجي او پکي مي لا ايبونو پاکري او په دغه مبارکې میاشتې کې مې زړه د زړونو په پرهیزګارۍ سره و آزمایې. ای د ګناهګرانو له خطاګانو تېرېدونکیا،
دا تیراندې د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت د پوهنتون د استاد ښاغلي لطیف مل سره زموږ د همکار مرکه واوري.
ښاغلی عبداللطیف مل د ننګرهار پوهنتون استاد او د چارو شنونکو، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او مرکې ته حاضر شوئ. تاسم په جریان کې استه لرسنیو کوم اوریدلی چې اسرائیلی يرغلګرو تازه پر بدفاع فلسطینی مسلمانانو زور زیاتی او وسلوال بریدونه تر سره کړی دي، او دا سلسله ما غسی روانه ده. تاسو د اسرائیل د کړن ته په کوم نظر ګورئ؟
تاسو ته سلام، او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سلام او درناوی. تاسو په جریان کې سئ چې د فلسطین په بیګونا مسلمانانو باندې د څلويخ کال نه زیات وخت کېږي چې اسرائیل ظلم کوي. د دوی پلرنی جدادونه نیولې، دوی د خپل کورونه رویست او د دوی ځمکه او کورونه غصب کړه. دا د دې مظالمو ډیره اوږده تاریخي سابقه تر شا پرېښې ده. دغه ظلمونه کله د تاریخ په اوږدو کې زیات شوي دي او کله کم شوي دي. متاسفانه په دې وروستیو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه، دغه ظلمونه په بیګنا فلسطینیانو باندې ډیر شوي دي، او په مسجد اقصی کې چې د مسلمانانو لومړی کعبه و، نو هغه په داخل کې فلسطینیان زورول کیږي، زخمیان کیږي، وهل کیږي او حتی وژل کیږي.
استاد، اسرائیلی يرغلګرو د مسلمانانو د لومړی کعبه اقصی جمعات کې پر فلسطینی لمونځکوونکو برید کړی چې دا په ټول اسلام او اسلامي نړۍ برید ګڼل کیږي، ولې ستاسو لاندې اسلامي نړۍ چوپه ده او کوم څرګند او غوڅ غبرګون نه ښکاره کوي؟
تر کومه چې تاسو پوهیږئ چې مسلمانان هم خبرګون نه وخی. ډیر تاسف زیاده چې موږ د اسلامي هیوادونو یو مجمع لرو. متاسفانه دغه مجمع ډیر سمبولیک ده، او په دغه سي مسایلو کې چې مسلمانان یا اسلامي هیوادونه د ظلمونو سره مخ کیږي، نو هغه په وړاندې ډیر چوپه خوله ده. دا معنی ده چې
ملسب امریکا او د نړۍ نور ستر کفري هیوادونه سره لدې چې ځانونه د بشري حقونو او دیموکراسۍ علم بنداران ګڼي، خو د اسرائیل له دې ظلمونو هم ملاتړ کوي. آیا دا دوی دوګونه چلند لري د نور نړۍ په وړاندې؟
نو تاسو خو به تر پوهیږئ چې متاسفانه به وویو چې د اسرائیلو د ظلمونو تر شا غرب او امریکا په سر کې دا ولاړه ده، دوی دا ظلمونه حمایه کوي. تاسو په دې هم پوهیږئ چې د بشر پالنې او بشر دوستۍ په نامه شعارونه چې دي دا یوازې شعارونه دي، او کم ظلمونه چې غرب کوي او یا مثلا امریکایي په اسلامي نړۍ کې یا په کفري نړۍ کې د خپلو ګټو لاسته راوړو لپاره کوي، هغه بیا د بشري جنایتو په کتار کې نه راځي. ځکه امریکایان دي چې تعریف ورکوي بشري جنایتو ته، علت یې همدا ده چې تقریبا متاسفانه به ووایم چې اوس په سیاسي، اقتصادي او نظامي لحاظ باندې نړۍ یو قطبه ده، یعنی امریکا د نړۍ یوازینی ستر زبر ځواک دی، نو علت یې دا دی. او زه امیدوار یم چې نړۍ په راتلونکي کې دوه قطبه یا درې قطبه حتی شي، نو بیا به د یوه هیواد یو طرفه تعریفونه او مظالم پای ته ورسي، او زه امید لرم چې دا به زر پای ته ورسي.
استاد، وروستۍ پوښتنې په توګه، اسلامي نړۍ باید اسرائیلو پر خلاف څه ډول دریځ غوره کړي؟
د اسلامي نړۍ هیوادونه دا هم د امریکا او د غرب تر ډیر تاثیر لاندې دي. زما هیله دا ده چې اسلامي هیوادونه او د اسلامي هیوادونو کانفرنس د دغسې مظالمو چې د مسلمانانو په وړاندې کېږي او یا هم د غیر مسلمو په وړاندې کېږي، د دې په وړاندې غږ پورته کاندي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس هم پام وکړئ ورسپانو ته کتنه.
روت سپانو ته کتنه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس مر سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، ستاسو د عبادتونو د قبل دا په هیله سره اوس هم د خپرونې په دې شېبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او که وختونو د ځینو بهرني ورځپاڼو ځینې مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو خبرونه د ایران چاپ د اطلاعات ورسپانې لایبه خبر سره پیلو چې په افغانستان کې د ورستیو ترګریزو بریدونو په حق لري. ورسپانې په ورستیو ورځو کې په افغانستان کې په جماعتونو او مخالکو باندې ترګرو بریدونو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلواله ځواکونو د لوی درستی خبرګون ته انعکاس ورکړی دی. د ایران د وسلواله ځواکونو لوی درستی جنرال محمد باقری د بیانیه په صادرولو سره په افغانستان کې ورستی بریدونه غندلي او هغه د امریکا، اسرائیل او د هغوی د تکفیري دورانو ګډاګیانو دسیسه بللی ده. هغه ویلي چې مونږ په دوست او ورور هیواد افغانستان کې هر ورځ په ترګریزو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر کسان شهیدان کېږي. دغه ډول ناورې د لاملونو د ښکارا کېدو او د ډلګي او عناصرو د پیژندل کېدو لپاره باید د افغانستان حکومت جدي اقدامات وکړي. هغه د خپلې بیانیې په پای کې د ممتاز روزنیز مرکز او د عبدالرحیم شهید د لیسې باندې د برید له امله د قربانانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. ورځپاڼې په یو بل خبر کې بیا د اسرائیلي ورځپاڼې ماریو لقوله لیکلي چې سونیسټي رژیم په ړنګېدو دی. ماریو په الاقصی جومات کې په لمونځ کوونکو د اسرائیلي ځواکونو بریدونو او نیواکي قدس کې تاوتریخوالو ته په اشاره سره لیکلي چې سونیسټي رژیم به ډېر ژر د تندرولارو او افراطي یهودیانو د جنایتونو له امله ړنګ شي. د دغه ورځپاڼې په وینا توندلار یهودیان په دې باور دي چې باید د ګډوډي او ناامنۍ دوام ومومي، ځکه چې د حالاتو په خرابېدو سره افراطي یهودیان هم خپلې طرحې پلي کولی شي. ورځپاڼې په بل خبر کې بیا د یمن وروستیو حالاتو ته اشاره کړې ده او د انصار الله غورزنګ خبرداریو ته بیا انعکاس ورکړی دی. غورزنګ سعودي اماراتو ته د اوربند ماتولو د پایلې په اکړه خبرداری ورکړي. د دې غورزنګ بیان محمد بن عبدالسلام رسندوی ته ویلي چې که عربستان او امارات اوربند مات کړي او یمن باندې بمبار وکړي، نو موږ هم ریاض او ابوظبي ښارونه په نښه کړو.
عزیزانو د هم د تهران چاپ آسیا ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا د امریکا د ولسمشر په اړه د ټرمپ ویناو ته انعکاس ورکړی او په دې اړه لیکي چې په دې ورستیو کې په زلونو د امریکا ولسمشر جو بایډن په خبرې ناستو کې د رسنیو په مخ کې عجیبه کارونه کړي دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ټرمپ چې د سنا د یو جمهوری پال نومان څخه د ملاړ تړ په موخه اوهایو ته تللی و خپل پلویانو ته ویلي له بده مرغه اوس موږ داسې یو ولسمشر لرو چې په حالاتو هیڅ خبر نه دی، هغه له هوا سره روغ بړ کوي او له لهانده اخوا دیخوا ګرځي، اوس امریکا په ړنګېدو ده او له منځه به ولاړه شي.
ایزانو دا هم ایران رسپانه ده. تهران چاپ دغه رسپانه بیا د ایران او عربستان ترمنځ مذاکرات د اشاره کړی ده او لیکي چې دواړه هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو پنځم پړاو په بغداد کې د عراق د لومړي وزیر مصطفی القاسمی د عربستان د استخبارات وزیر او د ایران د ملي امنیت شورا د مرستیال پښتون سره ترسره شو. رسپانه په د یوې سرچینې په وینا لیکي چې ایران او عربستان موافقه کړې ده چې امنیتي خبرې اترې پای ته ورسي او ډیپلوماټیکو چارو په هکله خبرې وکړي. همدارنګه د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین هم ویلي چې د بغداد په منځګړیتوب د ایران او عربستان ترمنځ د غونډې پایلې مثبتې وي.
دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا د یوې برطانوي ورسپانې د ادعا په ځواب کې په تهران کې د روسیې د سفارت غبرګون کړ انعکاس ورکړی دی. څه موده مخکې د برطانیې ګارډین ورسپانې په یو راپور کې لیکلي وو چې ایران د اوکراین په جګړه کې له روسیې څخه د ملاتړ په موخه مسکو ته د ایران جوړ هوایی دفاع توغندي سیستمونه ورکړي دي، خو د روسیې سفارت بیا د یوې بیانیې په صادرولو سره دغه موضوع دروغ وباله. د روسیې سفارت ویلي چې هیڅ ډول وسله ییز سیستمونه له ایران نه دي ترلاسه کړي. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د په امریکا کې د میشتو افغانانو لاریون ته انعکاس ورکړي. ورسپانه لیکي چې افغانان د امریکا په شیکاګو ایالت کې د امریکا د فدرال ادارې مخې ته په لاریون کولو سره د هزاره قومیتونو د ډلوژنې د ختمېدو غوښتنه کړې ده. هغوی په خپلو شعارونو کې ویلي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید له خوبه کچېني او د هزاره عام وژنه بنده کړي. د ورسپانې په وینا دغه لاریون په کابل او نورو ښارونو کې د هزاره او شیعیانو د تعلیمي مرکزونو او جماعتونو باندې د برید په غبر په غبرګون کې ترسره شوی دی. عزیزانو اوس به د کابل مطبوعات او آنلاین خپرونه ته هم یو کتنه وکړو.
عزیزانو مسیر رسپانه په دغه یو خبر کې د فرانسې پولیس مشر ټاکنو کې د امیل ماکرون دا بریالیتوب خبر ورکړی. ورسپانه لیکي چې فرانسا کې تیر اونیو کې ټاکنې ترسره شوې خو هیڅ نومان هم 50 جمع یو رایې پورته نه کړې چې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې او دوو مخکښو نوماندانو په خپلو کې سیالي وکړه. دا ورسپانه په وینا ماکرون خپله ټاکنیز سیاله له روسیې سره په اړیکو او له یو روسي بانک د قرضې او مالي مرستو په اخیستو تورونه کړې وه. شنونکي وایي چې همدې تورونو د ټاکنو پر پایلو د پام وړ اغیز درلوده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، مسیر ورسپانه بیا په یو بل خبر کې په افغانستان باندې د پاکستان وروستیو بریدونو په حکله د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست خبرګون ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورسپانه بیا د طالبانو د ملي دفاع وزیر مولوی یعقوب په حکله وایي پر کونړ او خوست د پاکستان وروستي بریدونه د ملي مسلحتونو په وجه زغملي خو خبرداري ورکړي چې خای بل زل د ورته پیښو د زغملو جوګه نیوي. ورسپانه زیاتوي چې مولا یعقوب هغه چې نن طالبانو د بنسټګر د تلین په غونډه کې خبرې کولې ویل چې افغانستان د نړۍ او ګاونډیو هیوادونو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. هغه د پاکستان وروستي بریدونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې د مصلحت او لوړو ګټو د ساتلو په موخه یې په ځوابي اقدام لاس پورې نه کړ، خو ګواښ یې ورکړ چې په راتلونکي کې ښایي د خپل ولس او خاورې د دفاع په لاره کې له زغم څخه کار وانخلي.
عزیزانو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسېږي. تر بل پروګرام په لویو او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
ایران د اسلامی جمهوریت خاک
هر کلا
راشا
د مهربان او بخون کی الله پناما د تهران اډو دار کل راشه د ګلمن خيستا ګلان او سلامونه او نیکی هیله مومنه د یوزال بیا هم ستاسو لخوا په رسیدلو لیکنو شیرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروگرام سره زو جمیل بنگش له خپل محترم همکار
فاطمی سره
تاسو په خدمت کې یو په هیله چې روغ رمټ او د سلامتیا په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست وو ان شاء الله.
ان شاء الله تعالی زه هم ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره مننه کوم د هر کله راشه د ټولو مینوالو او د ګروپ د ګډونوالو چې تل خپل مینه څرګندوي او خپل پیغامونه شعرونه او مطالب را لیږي. دوستانو د هر کله راشه د واتس اپ ګروپ د شاملې دوه لپاره زموږ د واتس اپ نمبر دی 00 98 1 9 6 9 4 5 3 5 یعنی 00 98 1 9 6 9 4 5 6 3. لدین علاوه مشته د ایمیل لاره هم خپل لیکونه را لېږلی شي چې اډرس یې په دا ډول دی پښتو 99@yahoo.com. او هم دلته یو ورشان د ماخلو جمیل صاحب کستاسو خوخوي او بیا برا وګرزو د قدرمنو اوریدونکو لیکونو ته
بخښي مو خوخه. ګرانو دوستانو ویزل بیا درته هر کلی وی اول لواره ستاسو لیکنه راخلو. محترم محمد رحیم صاحب دا قدر د ارزښتناک وشپو پاک لا ډیر خولي شبنه را لګلی میرمن فاطمی او وی چې
شکاره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دروجه
وعلیکم السلام.
د میاشتې د قدر پښبو کې لټولو ملګرو د دعا غوښتنه لرم. بیا په شعر کې لیکي نن د قدر شپه ده خو زمونږ قدر چرته دی. نن د قدر شپه ده خو زمونږ قدر چرته دی. ډکیو لبادیانو په ګنامو صبر چرته دی. د پخیمانه اوخ کې زمونږ په مخ روان دي زکه چې تش لاس یو او سامان د قبر چرته دی. وای چې خورو چې لا تعالی هم په هغه کې مو پخې اخې دي. خورو چې لا تعالی کوم په هغه کې مو پخې اخې دي. غر کې په نعمت کې خو زمونږه شکر چرته دي. وای هر یو تکلیف کې دي ساتل یو د مور په شان. هر یو تکلیف کې دي ساتل یو د مور په شان. هر طرف عیان خو زمونږه نظر چرته دی. وی اخی په درشل د اهل بیت او سر رحیم دی. ایخ پدرشل دا اہل بیت و سر رحیم دے دا گناہ دا پیٹے وڑو طاقت دا بشر شرط دے
ډیر ښه ډاکټر صاحب، بس الله تعالی دې د قدر د مبارک شپو او د روژې د مبارک میاشتې د دې په برکتناک میاشت زموږ ټولو ګناهونه وبخشي.
امین ثم امین. ګران محمد اکبر سلطانی سے بیا په خپل شعر کې وایي،
ښه څه وایي؟
دنیا دارو به وې ټول اجاره کړي، دنیا دارو به وی ټول اجاره کړې، شکر دې خدایا چې جنت خرڅېږي نه.
نه واقعا
او که جنت هم خرڅېږي نو بیا به کیسه څه وکړه نه.
او واقعا ډېره ډېره مننه کوو د خپل قدرمن ورور بالکل سلطانی صاحب. جنت په پیسو نه خرڅېږي، خو په نیکو اعمالو یې ضروري ګټلی شو. مننه مو کوو او بیا مو هم لیکنو ته سترګو په لاره یو. جمیل صاحب محترم، عبدالوهاب غیرت صاحب بیا د کم او د کېدو زیانونه بیان کړی دي او مشتلیک چې په دې ډول دي. لومړی دا چې کم خوب حافظه کمزوري کوي، دوهم دا چې کم خوب د معدې خفیف دردونه پیدا کوي، دریم دا چې کم خوب گنگسیت رامسته کوي، څلورم کم خوب سردردی او د میگرین ناروغی را پیدا کوي، پنځم کم خوب د خولې ذائقه خرابوي. واقعا هم داسې دی. شپږم کم خوب د وزن د زیاتېدو سبب ګرځي. اووم کم خوب د سترګو دید او نظر کمزوري کوي. اتم کم خوب د جنسي کمزوري باعث کیږي. نو هیله ده چې په څلور ویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه اته ساعته خوب وکړی
شي. والله نو ډېر جالب خبرې کړې وې خپل ګران محترم غیرت صاحب. ډېره ډېره مننه کوي هیله چې په څلور ساعتونو کې لږ تر لږه بیا اته ساعته خوب چې کوم محترم رور ذکر کړی دی نو دې بیا پورا کوشش وکړو. خو میرمن فاطمی دا لکه چې کم دی لغوې نن سبا چې د روژې مبارکه میاشت وي کنه نو بیا لکه خوب لږ اسم کمیږي ځکه چې انسان په پښتنني کې ورته پاڅیږي. نه خو خیر کوشش په کار دی او د کم خوب کولو دا کوم توانونه چې مو محترم ورور بیان کړی دي ورته باید پام وکړو. لږ تر لږه اته ساعته خوب وکړو. کور مو ودان ډېر قدردان غیرت صاحب. نو منو فاطمی زه خوایم چې وا دمه بو کړو که خو خمو یا بیا برا شو د ګرانو دوستانو غږیزو پیغامونو تا.
یوزل بیا درته هرکلی وایو او دا دی د ګران ورور او محترم غلام جیلانی ساج صاحب له مینې ډک پیغام اورو او شعر هم پکې ویلی. جمیل صاحب که ستاسو خوښه وي زو او د ګران جیلانی ساج صاحب غږیز پیغام
په سترګو د ساج صاحب مننه.
سلامونه امینه خاوري جیلانی ساج د تهران رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو در کل راشه پروگرام او د گروپ ټول ملګرو ته په دې لاره سره وړاندې کوم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یاست. در کل راشه د پروگرام لپاره او تاسو د ادبی تندې د خړبولو لپاره د رازق فهم یو کلام در سره شریکوم. خدای دې وکړي چې لاورېدو څخه به خوند واخلي. نه د وفا نه د اخلاص له صداقت خپل یو، نه د وفا نه د اخلاص له صداقت خپل یو، موږ و یو بل ته تر خپل ضرورت خپل یو، ته به په ما او زه به څه لوی په تا کوم، ته به په ما او زه به څه لوی په تا کوم، دواړه د خپلې بې ارزۍ له حقیقت خپل یو، د یوه بل په نامه پیژنو له خلکو سره، د یو بل په نامه پیژنو له خلکو سره، موږ له ګرانه نه د خلکو له تومت خپل یو، زما او ستا تر تعلق وخت نیولی دی نوک زما او ستا تر تعلق وخت نیولی دی نوک جانان وایا چې تر کومه مصیبت خپل یو موږ د خوب غوندې د یوه بل په لیمو کې اوسو موږ د خوب غوندې د یوه بل په لیمو کې اوسو موږ د خوشبو غوندې بې شکله بې صورت خپل یو ګنا هغه ګڼو چې وس مو باندې نه رسیږي ګنا هغه ګڼو چې وس مو باندې نه رسیږي زه او زمیر بس د خپل وس ته رعایت خپل یو د تربګنۍ په اور د سوزي موسمي اطمینان د تربګنۍ په اور د سوزي موسمي اطمینان فهیمه زه او زما غم به تر قیامت خپل یو نه د وفا نه د اخلاص له صداقت خپل یو موږ و یو بل ته تر خپله ضرورت خپل یو موږ و یو بل ته تر خپله ضرورت خپل یو مننه
ډیره ډیره مننه کوو د محترم او قدردان ساز صاحب د دې ښکلي پیغام او شعر بیا مو هم په تمه یو ډیره ګرانه او محترمه غلام جیلانی ساز صاحب ګوره چې مننه فاطمی په واتساپ ګروپ کې هم زمونږ ډیر فعال او قدردان ملګری
ساز صاحب
نو لامشد مقدس نا ګران جمیل حسین صاحب څورځې مخکې د روژې په 19 نیټه د کوفې د جمعات په محراب کې د سهار د لمانځه په وخت د امام علي رسول سلام د گزار خورلو د کلیزې په مناسبت د غمه ډک شیرونه را ډالې کړي خو په ډېرې بخنې سره چې په وخت مخ پاره نه کړې شول نن ترې یوه برخه له ملګرو سره شریکو چې وایي
جهان مننه جمیل حسین صاحب لا گزار خوړلو دوه ورځې وروسته یعنی د رمضان په 28 نیټه د امام علی علیه السلام د شهادت د کلیز په حق له درته هم یو ځل بیا تسلیت او تعزیت وړاندې کوو
بالکل
یو ځل بیا راځو د ګرانو قدرمنو اوریدونکو لیکونو ته خو له هغه مخکې یوه یادونه ضروري ګڼم او هغه دا چې د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رمضان د میاشتې وروستۍ جمعه د قدس نړیواله ورځ نومولې وه او د دنیا له مسلمانانو یې غوښتي وو چې هر کال په دغه ورځ د نیواکګرو سیهونستانو له لاسه د قبلې اول یعنی مسجد الاقصی او قدس شریف د آزادولو په موخه راووزي او په ټولو نړۍ کې لاریونونه وکړي دا ورځ د ایران په شمول د نړۍ په ډیرو مسلمانو او حتی غیر مسلمو هیوادونو کې په پراخو لاریونونو او اعتراضونو سره لمانځل کیږي نو جمیل صاحب په دې اکله او ورسره د راتلونکي کوچني اختر په اړه هم له دوستانو غواړو چې خپلې لیکنې، شعرونه او غږیز پیغامونه هم موږ ته راواستوي، او انشاءالله تعالی د هغوی لیکنو ته سترګې په لاره یو.
بالکل همداسې ده. د شیخ خیدر عدنان په فلسطین کې هغه ستر مجاهد او مشر دی چې د سیونستانو پر ضد یې خپله قربانی جاری ساتلی ده. که چیرته د شیخ خیدر عدنان په څیر کلک مبارزین زیات شي، بیا به د القدس پر ضد اسرائیلي ظلم ختم شي، ځکه یهود هغه بزدل قوم دی چې کله یقین پیدا شي چې په وړاندې مو اسلامي سنګر وجود لري، بیا دوی ډارېږي، بیا نشي کولی چې د فلسطین مسلمانانو ته تکلیف ورسوي. نو مېرمن فاطمی، وخت را سره بیخی نشته، نو که خوښه وي په همدل ته به یارانو اجازه وغواړو.
د خدای په امان. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، په همدې هرکله راشه پروګرام ستاسو د لیکونو او خطونو مشتمل هرکله راشه پروګرام سره زموږ د نننۍ مازیګرنۍ خبرونه وخت هم پای ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ ګرځېدلی وي. عزیزانو او محترمو روژتیانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په دعا سره ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری شه، او تاسو موږ ته هم دعاګانې وکړئ، او موږ په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ. Thank you.